ازادي رادیو اوریدونکو د مازیګر شپږ بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه مو تر شپږ نیمو بجو ده. په دې خبرونه کې په افغانستان پر سوله تاسته تازه معلومات وړاندې کړو. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند ویلي د طالبانو لپاره به دا یوه ستره تیروتنه وي چې په د اصول لپاره د دې موقع څخه استفاده ونه کړي او د افغانستان له حکومت سره خبرې ونه کړي. په دې خبرونه کې د نړیوالو مسایلو په سر کې تاسې ته د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر اختلاف رپورټ وړاندې کوو. خو مخکې تر دې چې نور رپورټونو ته ورسو، اول به فریبا ظاهر د افغانستان د دې ساعت او د نړۍ د دې ساعت د ازادي راډیو مهم خبرونه درته وړاندې کړي.
سرکې د څو مهمو خبرونو سرټکې. افغان چارواکي وایي طالبان باید د سولې مذاکراتو لپاره له رامنځته سوي فرصت څخه ګټه پورته کړي. د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د پاکستان له لورې د توپ په ویشتل سوې مرمۍ کې درې ماشومان وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. او په یمن کې د ولسمشر عبدالربو منصور هادي په مشرۍ حکومتي ځواکونو د دې هیواد ابیان ولایت بیرته ونیو. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي طالبان باید د سولې مذاکراتو لپاره د رامنځته سوي فرصت څخه ګټه پورته کړي. د افغانستان د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې طالبان له افغان حکومت سره له خبرو پرته بله هیڅ لار نه لري. دا خبرې داسې مال سوي چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ خبرې لا هم دوام لري. تر دې وړاندې یو شمېر رسنیو په قطر کې د یادو مذاکراتو د پای ته رسیدو راپورونه ورکړل او ویل سوي وو چې اوس د انګلیسي، فارسي او پښتو هوکړې لیکونو د نسخو تطبیق او پرتله کول پیل سوي دي. خو طالبانو د سیاسي دفتر وایند سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویل چې دا راپورونه ناسم دي. د نوموړي په خبره لا هم ځینې ټکي شته چې د دې خبره د اختلاف وړ نه، بلکې د بحث وړ دي او باید نهایي سي.
ځینې داسې ټکي دي چې نهایي شوي نه دي. نشو داسې ورته ویل چې اختلاف د پاغه باندې، لکه ځینې ټکي شته چې هغه باندې هغه باید نهایي خبرې کې وشي. ورستنې ټکي دي دا توافقنامه مکمل ډول باندې نهایي کیږي.
تمه ده تر دغو خبرو وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته ولاړ سی او له افغان چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي. د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د پاکستان له لورې د توپ په ویشتل سوې مرمۍ کې درې ماشومان وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. د دانګام ولسوال محمد رحمان دانش ازادي راډیو ته وویل چې د مرمۍ نن ماپښین د ماشومانو د لوبو په یوه میدان کې لګېدلې ده. ښاغلی دانش وایي ټپیان نږدې روغتیایي مرکزونو ته انتقال سوي دي او د یوه ماشوم وضعیت خراب شدل سوی. د ځایي اوسیدونکو په خبره له تیرو نهو کلونو راهیسې د پاکستان له خاورې د هوانونو او توغندیو بریدونو شاهد دي. د کونړ چارواکي هم مني چې د دې ولایت په سرحدي سیمو کې د پاکستان له خاورې د توغندیو ویشتل په وقفه یې ډول دوام لري. د دغو چارواکو په خبره په تیره یوه میاشت کې تر اوسه و ډیرې د هوان نرمۍ او توغندي پر سرحدي سیمو ویشتل سوي چې ډیری یې په شلتن ولسوالۍ کې دي. پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو دغه هیواد وړاندې افغانستان پاکستاني طالبانو ته په پناه ورکولو تورن کړی و چې د دوی په خبره هغوی په کونړ او ننګرهار کې اوسېږي، خو افغانستان دا خبره ردوي. د نړیوالو پولیسو یا انټرپول مشر وایي له دې وروسته به یې له افغانستان سره اړیکې ډېرې سي او د تروریستي شبکو، نشه یي موادو د قاچاق او د پیسو د سپینولو پر وړاندې مبارزه کې به یې له کابل سره همکاري لا پیاوړې سي. دا خبره د دې سازمان مشر یورګن سټاک نن له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ارګ کې د لیدو پر مهال کړې ده. د ارګ په ویلامې کې د ښاغلي سټاک له قوله ویل سوي چې وایي پر داسې پلان کار کوي چې د بهرنیو او تنظیم شویو مجرمینو د تعقیب او موندلو په هدف معلومات به د افغانستان له حکومت سره شریک سي. نوموړي زیاته کړې چې د دغو شبکو مالی سرچینې به وپیژني او له منصبه یې یوسي. افغان ولسمشر په دې لیدنه کې ویلي چې نړیواله ټولنه تر اوسه نه ده توانېدلې د دې پدیدې ته یو ځانګړی تعریف ولري. زموږ غلازا د راډیو اوري. په یمن کې د ولسمشر عبدالربو منصور هادي په مشرۍ حکومتي ځواکونو د دې هیواد ابیان ولایت بیرته ونیو. دغه ولایت یوه اونۍ د مخه د یمن په جنوب کې د بیلتون غوښتونکو د انتقالي شورا لخوا اشغال سوی وو. دا په وروستیو څو ورځو کې دوهم ولایت دی چې حکومتي ځواکونه د یمن د جنوب د انتقالي شورا له نیمه پوځیانو څخه نیسي. د یمن په جنوب کې د انتقالي شورا ډلې وروسته لاغه چې د اګست پر لسمه د دغه هیواد پر موقتي پلازمینه عدن واکمن سول، له حکومتي ځواکونو سره یې جګړې ته دوام ورکړ او غوښتل یې نورې سیمې هم ونیسي. دغه شورا وایي په پام کې لري جنوبي یمن د یو خپلواک هیواد په توګه اعلان کړي. د یمن کورنیو جګړو لسکونه زره کسان وژل دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د یمن لنجو د نړۍ تر ټولو بد بشري ناورین رامنځته کړی دی. ترکیه له روسیې سره د دغه هیواد د سو و پنځوس او سو پنځه دېرش ډوله جنګي الوتکو پر پیرلو بحث کوي. لویدیځو رسنیو د روسیې د ریا نووس د خبري اژانس په استناد دا خبر ورکړی دی. د روسیې د پوځي فدرالي خدماتو د تخنیکي او پوځي همکاریو مسول دیمیتری شوګایف ویلي چې دواړو هیوادونو د دې معاملې په اړه جدي لیوالتیا ښودلې ده، خو په دې اړه د کوم تړون په اړه خبرې کولې تر وخت مخه بللې دي. تر اوسه په دې اړه کوم وړاندیز هم نه دی سوی او سلام مشورې دوام لري. او د دوریان په نوم موسمي طوفان لا نور هم پیاوړی شوی دی او د ایرلند، ورجین او پورتوریکو سواحلو ته د حرکت په حال کې دی. د چهارشنبه په لومړیو ساعتونو کې دا طوفان د پورتوریکو 240 کیلومتر تر رسیدلی و. د امریکا د طوفان سنجولو مرکز ویلی دی چې د دې باد سرعت په ساعت کې 90 کیلومتر دی. د دې طوفان د مسیر بدلون د امریکا د ډیرو سیمو اوسیدونکو اندېښمن کړی دی. د خبرونو پای
د ازادي رادیو خبرونه یوري د خبري مجله مو تش پښنیم بجو پوري ده. نن د چهارشنبه ورځ د سمبولیش په جمع ده د 1390 المریز هجری کال په دوحه کې د وسلوالو طالبانو ویندوی وایي د سولې په اړه د خبرو نه هم د ورپای ته نه دی رسیدلې. رپورټونه وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو ځانګړی استازی کابل ته روان دی او د افغانستان د جمهور رئیس ویاند وایي طالبان دې له فرصته کار واخلي.
یک اشتباهی بسیار بزرگ طالبا است که این فرصت از دست بده. طالبا جز گفتگو با طرف اصلی که دولت جمهوری اسلامی افغانستان است و در رقبش 30 میلیون افغان است هیچ راه دیگه برای زنده ماندن ندارند یا برای ای که وارد یک زندگی سیاسی شوند.
د افغانستان د جمهور رئیس ویان وای طالبان له دې پرته چې د افغانستان له حکومت سره چې د 10 میلیون افغانانو استازي د خبري وکړي بل لار نه لري. په دې خبرونه کې به ورسته واوري چې د افینوریوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د فعالینو او د مدني ټولنې د کارکونکو ژوند له خطر سره مخامخ دی او امنیت خراب دی. په همدې خبرونه کې په نړیوالو مسایلو کې د کشمیر پر لانجه بحث وشي. د کشمیر د قانوني موقف د لغو کېدو په اړه د هند د سترې محکمې څخه غوښتنه سوي چې پریکړه وکړي. اوریدونکو تاسو نن د ازادي رادیو په خبرونه کې واردل چې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ویلي چې د مذاکرو او د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو نه هم د ورپای ته نه دی رسیدلې او د دې بحثونه نن هم جاری دي. له دوه څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبريال وویل چې تیر شپه تر نیم شپې پورې دغه خبرې کېدی او نن هم بحثونه روان دي. په همدې حال کې کابل ته د امریکا د متحدو ایالاتو د خاص استازي زلمی خلیلزاد د تک خبره سوې ده او په کابل کې د افغانستان د جمهور رئیس ویاند نن یوې خبري غونډې ته پر دې مسله باندې خبرې کړې دي. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند ویلي چې طالبان باید له دې فرصته کار واخلي. د ازادي راډیو خبريال خاطر پر دې سپه د ټولو مسلو جزئیات درته وړاندې کړی.
په داسې حال کې چې یو شمېر رسنیو په قطر کې د طالب استازو امریکایي پلاوي ترمنځ د خبرو د نهم پړاو د پای ته رسیدو خبرونه خپاره کړل. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دوړو لورو ترمنځ بحثونه او خبرې اترې نن هم روان دي. د دې دفتر وایي سهیل شاین ازادي راډیو ته وویل چې ځینې وروستي مسایل پاتې دي چې باید پرې بحث وشي.
نن خبرې جریازه دي او خلزات کې چې لاسي لکه نور کې مې دلته موجود او سره خبرې دي. څنګه دا چې ټکې دي چې هي شي نه دي نشو دا چې ورته ویل چې خلاف د پاغه باندې لکه دې نه ټکې شته چې هغه باندې هغه باید نه هیڅ خبرې کوي ورستنې ټکې دي دا توافقنامه مکمل ډول باندې هیڅ
کیږي. خغل شاهین دا غو مسایل نمونه نخلی چې لا هم پر موافقه نه ده شوی. نو موري دا هم نو ویل چې روانه خبره وکړه پای ته ورسیږي. خو وايي کله چې د ورستو یو موارد په اړه موافقه وشي همغه وخت خبره پای ته رسیږي. د وی ډیر امکان شته چې دوه لوري یو بیا هم د ټولو بحثونو پایله خپل مشرانو سره شریک کړي. په قطر کې یو شمیر سچونو ازادي رادیو ته ویل دي چې د دوه لوري ترمنځ د نن ورځې خبرې د کابل پر وخت یو نیمه بجې پیل شوې دي. تر دې وړاندې ویل شوی و چې د دوه لوري ترمنځ د سولې هوکړه نه هي شوې او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیزاد د افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته ځي. شاهین هم کابل ته د خلیزاد سفر تاییدوي خو وایي چې ټیم به یې د خبرو لپاره په قطر کې پاتې وي. امریکایي پلاوی او طالب استازو له دې وړاندې اته پړاو خبرې کړي او نه هم پړاو خبرې له تیرې نږدې یوې اونۍ راهیسې روانې دي. د ریپورټونو له مخې دواړه لور یو د توافق په متن هوکړه کړې او د پښتو دري او انګلیسي په نهایي متن پوښتي. په همدې حال کې افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو لپاره په خپل قوي موقف ټینګار کوي. د جمهور رئیس وین صدیق صدیقي په کابل کې د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل
دا به د طالبانو لویه تیروتنه وي چې ترلاسه شوی فرصت له لاسه ورکړي. طالبان پرته له خبرو د قضیې اصلي اړخ سره چې د افغانستان حکومت دی او د دې حکومت تر شا د 1.5 میلیون افغان افغانانو ملاتړ دی بل لار نه لري. افغان حکومت طالبانو ته د دې جګړې د ختم لپاره د خبرو وړاندیز کړی دی.
له بل خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي هیواد غواړي چې ژر تر ژره ډیری امریکایي سرتیر له افغانستانه بهر کړي. تر دې مخکې داسې رپورټونه موجود و چې د امریکا او طالب اساس ترمنځ د سولې د هوکړې په صورت کې به بین الافغاني خبرې اترې پیل شي چې اوربند او د افغانستان راتلونکي سیاسي حالت به د بحث اساسي موضوعات وي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیزاد د اګست په 10 دوحې ته ولاړ. د امریکا د خارجه چارو وزارت وی هغه وخت هم ویلي و چې خلیزاد به دوحې او کابل ته ځي. که چیرې موږ ته په دې اړه د نن ورځې د خبرونو تر پایه معلومات راورسېدل درسره شریکوي. په غیر صورت کې تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه د افغانستان د سولې په اړه د ټولو پرمختګونو څخه خبر شئ. د ازادي راډیو د ویبپاڼې ادرس دی azadiradio.com.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افینریوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو او د افغانستان د حکومت ترمنځ نشته لامل په افغانستان کې د بشري حقوقو مدافعینو ته خطر زیات دی، امنیت کمزوري دی او ویل جدي ګواښونه سره مخامخ دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مدني ټولنې د استازو او د بشري حقوقو د فعالینو لپاره امنیت ټینګار دی. فیروز عزیزی به د دغو دواړو زدو نقیص خبرو نور جزئیات درته وړاندې کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان د کلنی راپور موندنې ښیي چې په افغانستان کې د بشري حقونو مدافعین د اسلامي دولت ډلې یا داعش، طالبانو، زورواکو او حکومت لوري له ګواښ سره مخ دي. د دغه سازمان د سیمه ییز عدالت غوښتنې د کمپاین مشر عمر وریچ د چهارشنبه په ورځ دغه راپور د شریکولو پر مهال وویل چې د بشري حقونو افغان مدافعین له هر ډول بد وضعیت سره مخ دي.
This is one of the most dangerous moments to be a human rights activist.
دا مهال په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعینو لپاره غوښونکې حالت دی. یو خامنیتی وضعیت په دی لبل لوري د دې پر وړاندې ستونزې او غوښونه موجود دي. د بشري حقوقو مدافعینو واز د وسلوالو ډلو لوري غوښل کیږي، بلکې د دولت لوري هم له تهدید سره مخ شوی.
دغه سازمان افغان دولت او نړیواله ټولنه د بشري حقوقو مدافعینو په نوم لاټړ او د دوی د خوندیتوب لپاره د پلان او تګلارې په نه لرلو تورنوي. د یاد سازمان په خبره د دې راپور د چمتو کېدو لپاره په کابل کې د بشري حقوقو لدیار لسهغو مدافعینو سره مرکې شوې چې ولایتونو کې هم په دې برخه کې فعالیت لري. دغه راپور کې راغلي چې د دولت لوري له بشري حقوقو فعالینو غوښتل شوې چې له ځان نه د ساتنې لپاره دي وسلې واخلي. کته هم په دغه راپور کې د وژل شوی او کسانو د کرش میر په اړه نه دی ویل شوی، خو د هغو مدافعینو یادونه شوې چې ساکل په بیل بل ولایتونو کې وژل شوی دي. تر دې وړاندې هم د یونما او افغان دولتینو چارواکو لوري په افغانستان کې د بشري حقوقو فعالینو سره په تاوتریخوالي او بریدونو اندېښنې څرګندې شوې دي. له دې سره د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې وخت په وخت د بشري حقوقو او په ټولنه کې د نورو برخو فعالینو د امنیت د ټینګښت لپاره ورته زمينه برابره کړي او لا هم ځانګړي پلانونه لري.
موږ د دوی د امنیت د ټینګښت په برخه کې اقدامات ترسره کړي دي، هم کشف استخبارات او حتی چارچاپ پکې شوی د حضوري او فزیکی قوه هم موجودی ته ورکړی ده. کچیر ته دوی کوم طرح ولري هغه کول شي چې کورنوی چارو وزارت سره شریک کی تر څو موږ ټول قوانینو پرانا کې په غو برخې اقدامات ولر.
د بشري حقوقو فعالین بیا له دولت او اړوندو بنسټونو غوښتنه کوي چې له دوی سره په همغږي دي د خوندیتوب او ملاتړ لپاره منظم او مشخصه تګلارې برابرې کړي. فیروز عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په پر انتخاباتو خبرې کوو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي دي چې تر راتلونکو دو ورځو پورې به ولایتونو ته د انتخاباتي موادو او د بایومیټریک دستګاو د استولو بهیر پیل کړي. خو یو شمېر سیاسي ګوندونو استازو ځینې اندېښنې څرګندې کړې دي چې د خان محمد سیند په رپورټ کې به یې واروي.
که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي په خاطر له مختلفو لارو ګټه اخلي، خو سیاسي ګوندونه وایي په انتخاباتي موادو کې د درغلیو د مخنیوي لازمه وړتیا پیشبینی شوې نه ده او اجازه به ورنه کړي چې د خلکو رای د درغلیو قرباني شي. د رای ورکولو په محلونو کې د تکراری ګوتو او تکراری عکسونو د تشخیص نشتوالی مرکزي سرور ته د هغو لیږل او په دغه سرور کې لاسوهنو ته لاسرسی هغه ستونزې دي چې سیاسي ګوندونو د انتخاباتو له کمیسیون سره په ګډه ناسته کې مطرح کړي او په هواره یې ټینګار کړی ده. د حزب جمعیت اسلامي ویاند نوررحمن اخلاقی چې د دغه ناستې مشري کړې وایي په دغه دوه ورځنۍ ناسته کې چې د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ کمیسیون تصمیم ونیو چې په بایومیتریک او نورو نرم افزارو موادو کې دی د اصلاحاتو تر راوستلو پورې ولایتونو ته انتقالات بند شي.
در جلسه مشترکی که ما در دفتر کمیسیون انتخابات داشتیم
په هغه ګډه ناسته کې چې سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو د انتخابات په کمیسیون کې لرله د شتنم ګړتیا او لامل مونږ خپل اندېښنې غوښتنې شریکې کړې. مونږ په وناسته کې توافق وکړ او دی ویل انتقالات دی ودرول شي او نیمګړتیاوي دی پوره شي، خو که انتخابات شفاف نه وي مونږ یې نتیجه نه منو.
د سیاسي ګوندونو لخوا دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یوې منبع ازادي راډیو ته ویلي چې بایومیتریک دستګاوې رمز نه لري او له انتخاباتو مخکې هم د استفادې وړ دي. د دغه منبع په خبره دغه دستګاوې د ګوتې د نښې او تکراری عکس د تشخیص توانایی نه لري. د افغانستان اسلامي حزب چې مشر د جمهوری ریاست انتخاباتو ته کاندید دی وایي تر هغې چې دغه فني ستونزه حل نشي په انتخاباتو کې د بایومیتریک د دستګاه کارول د منلو نه دي. د دغه حزب د رسنیو د دفتر غړي فضل غنی حقمل ازادي راډیو ته وویل چې کمیسیون د دغو دستګاو په پیرېدلو کې خپل سر عمل کړی دی. د خبرداري ورکوي چې دغه دستګاه کولی شي چې سترو درغلیو ته زمینه برابره او انتخابات ستونزمن کړي.
بیا هم په دغو دستګاو کې ستونزې دي. دغه دستګاه د یو چا هویت په سمه توګه نه شي تشخیصولی. زموږ غوښتنه دا وه چې باید دغه دستګاوې بېرته مسترد شي، معیاري دستګاوې وپلورل شي او انتخابات باید په آنلاین ډول وي.
د جنبش اسلامي د حزب ویان بشیر احمد تیان جوای که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د شفافیت په اړه د خلکو غوښتنو او د بایومیتریک دستګاو اصلاح کولو ته رسیدنه ونه کړي دوی به بل لار غوره کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د بایومیتریک دستګاه فني ستونزه لرله خو له برابرونکي شرکت سره د خبرو له لارې حل شوه. د دغه کمیسیون مرستیال عصمت الله مل وویل ولایتونو ته د بایومیتریک دستګاو د نه استولو تصمیم نه دی نیول شوی.
هیڅ ډول ستونزه نه ده پاتې، بشپړ آمادګي نیول شوې، د انتقالاتو د ودرولو موضوع نه ده مطرح شوې، وخت لا نه دی رسیدلی، بسته بندي شوې ده. ځینو سافټویرونو چې ستونزه لرله د شپې په 8 بجو هواره شوه، اندېښنې حل شوې، انتقالات به له ټایم لاین سره سم وشي.
د رایو د پیژندلو لپاره 9000 د بایومیتریک دستګاوې برابرې شوي، خو په کمیسیون کې یوې منبع چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل باور نه لري چې دغه ستونزه دې حل شي. اوس چې انتخاباتو ته شاوخوا یوه میاشت پاتې ده ولیدل شي چې تر هغې به ستونزه هواره شي او که نه. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات د میزان په شپږمه دي چې د سپتمبر 28مه ده. د افغانستان د جمهوریت ریاست لپاره اتلس کسانو کاندیدی اعلان شوی چې په هغه کې د افغانستان د ملي والی حکومت جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د افغانستان د ملي والی حکومت د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نمونه هم شامل دي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې د انتخاباتي کمپاین غونډه درلوده چې په دغه غونډه کې د کوچیانو له استازو سره خبرې کړې دي او ځینې په افغانستان کې پر سوله غږېدلی او پر روانو انتخاباتو د خبرو جزئیات په د خطر پردیس په رپورټ کې واوري.
په کابل کې د کوچیانو د حقونو مدافع ټولنې د یوې غونډې په ترڅ کې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. په دې جوړه شوې غونډه کې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم مشر ډاکټر عبدالله د خپلې وینا پر مهال وویل له هر بل وخت څخه اوس د سولې لپاره شرایط برابر شوي. هغه وایي افغانان د دې څلوېښت کلنې جګړې پای غواړي.
د سولې په خاطر او د رښتینې سولې په خاطر او د تلپاتې سولې په خاطر پوره ژمنتیا لرو. شک او سوال پکې نشته ځکه چې څلوېښت کاله جګړه په افغانستان کې تحمل شوی جګړه هیڅ افغان ته د منل وړ نه وي او که زموږ قرباني ته ضرورت وي په ورځ یې بیا قرباني ور. ما مخکې هم ویلی ده که یو ورځ مخکې د انتخابات یو ورځ پس د انتخابات څخه دا فرصت برابر شو موږ او تاسو ورته آمادګي لرو.
ښاغلی عبدالله همدارس د کوچیانو لورې د څخه په ملاتړ غونډه کې وویل د کوچي قوم مشران باید د سولې روانو خبرو کې اغیزمنه ونډه ولري. اوس پښتنه دا چې راتلونکي رئیس جمهوریت ټاکونکو کې د قدرتمندو نوماندانو لورې په کمپاینی غونډو کې د سولې په تړاو د غړول څرګندونی څه معنا درلودلی شي. د سیاسي چارو شونونکي حاجي سید داود په دې اړه ازادي راډیو ته د دې پښتنې په ځواب کې وویل
دغه خبره چې عبدالله کوي په تخنیکی لحاظ باندې دا هم یو کمپاینی خبره ده. هغه په دې معنی چې دی وایي چې سوله موږ مقدم بولو په انتخاباتو باندې خپل خلکو ته دا دغه رقم انانس ورکوي. زه داسې فکر کوم چې ټول خلک په دې باندې قانع دي چې امریکایان غواړي چې په افغانستان کې سوله وشي. کله چې عبدالله دا خبره په کمپاینی غونډه کې کوي د دې معنا دا ده چې خلکو ته وایي چې څه امریکا وایي موږ هغه قبلوو، یا امریکا موږ سره ده یا موږ امریکا سره یو. وسم عبدالله واری شه امریکا د نوم نه په کمپاین کې استفاده وکي.
عبدالله په داس حال کې دغه ډول څرګندونه کوي چې مخکې لدی ولسمشي د ولس نوماندانو لړل څور لسو یا ازادي رادیو ته ویلی و چې سولته پر انتخاباتو لومړی توب ورکوي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسوه نړیواله مسأله راخلو. د هند له سترې محکمې څخه غوښتنه سوې ده چې د هند پارلمان پر پریکړه چې د کشمیر هغه کوم قانوني موقعیت چې درلود هغه لغو کړي چې پر هغه اساس د کشمیر کورواکي له منځه ولاړه، بیا ورته کتنه وکړي او په اړه یې پریکړه وکړي. د هند په پارلمان کې د اگست په 15مه نیټه باندې د انتخاباتو په پایله کې پریکړه وشوه چې د هند اساسي قانون 300 او 50مه ماده لغوه شي او پر اساس د کشمیر خاص موقف چې درلود هغه هم له منځه ولاړ. اسمت ساروان به اوس په دې اړه تاسو ته جزئیات وړاندې کړي چې د سترې محکمې څخه ولې دا غوښتنه سوې ده چې بیا د پارلمان پریکړې ته کتنه وکړي.
د هند ستره محکمه له کشمیر څخه د ځانګړي موقف یا امتیازونو او همداراز کورواکۍ د بیرته اخیستو په اړه د دغه هیواد د حکومت پر پریکړې غور کوي چې آیا دا پریکړه قانوني ده او که نه ده. د محکمې پر دې مسئلې ابتدایي غور نن چهارشنبه پیل کړ او ویل چې پر دې موضوع منظم غور به په اکتوبر میاشت کې د 15 قاضیانو له لوري پیل شي. ستر محکمې د هند مرکزی حکومت ته امر کړی چې د 14 شکایتونو ځواب ووایي او په کشمیر کې پر رسنیو د بندیز په اړه محکمې ته خپل دلایل وړاندې کړي. د هند حکومت په کشمیر کې پر تګ راتګ محدودیتونه وضع کړي او انټرنیټي او موبایل شبکې بندې کړي دي. د جموں کشمیر په اړه د هند مرکزی حکومت پریکړې د کشمیر د ګڼو خلکو او د غراس گاونډي پاکستان خو سپاره ولري. د کشمیر په اړه د هند پریکړې په غبرګون کې پاکستان له دغه هیواد سره تجارتي راکړه ورکړه بنده کړې او تګ راتګ هم ځنډولی دی. پاکستان همدارس پرون اعلان کړی دی چې له هند څخه افغانستان ته په تلونکو الوتکو او همدارس موټرو باندې د خپل خاوري او حواله لارې بندیز لګوي. د پاکستان کابینې یا صدر اعظم لا په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې، خو د دغه هیواد د ساینس او ټکنالوژۍ وزیر فواد چودري پرون خبریالانو ته وویل چې صدر اعظم عمران خان په دې اړه غور کوي او ژر به پریکړه وکړي. پاکستان د سشکال په فبروري میاشت کې هم خپل هوایي قلمرو د افغانستان او هندوستان ترمنځ پر ټولو الوتنو وروسته لدې منع کړ چې هند پر پاکستاني کشمیر بمباري وکړه. د دې مسیر د بندیدو له کبله افغانستان په لسګونه میلیون ډالر زیان وکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په جوزجان کې د باز محمد په نوم د فیض آباد ولسوالۍ د 50 کسیزې پوځي اډې قومندان چې د دولتي ځواکونو لخوا قومندان وو په هغه جګړه کې وژل شوی دی چې په مقابل لوري کې د هغه زوی جنګېده. د هغه زوی د وسلوالو طالبانو په لیکو کې فعالیت کاوه. د ازادي راډیو سره د باز محمد د ازادي راډیو سره خبرې کړې وې او په دغو خبرو کې خپل زوی ته بلنه ورکړې وه چې له جګړې لاس واخلي، خو په هغه شپه د دوی پر پوستا عملیات وسول او دی ووجل سو. اجمل تورمان رپورت لري.
وسول اگر در وسط می اومده باشه همین سواد مدرسول خوش هستیم. آخر کار، آخر جنگ، آخر هر چیز دستول است.
دا د جوزجان ولایت په فیض آباد ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو د 50 کسیزې ډلې د قومندان باز محمد غږ و چې د فیض آباد ولسوال په وینا وړ مشپل خپل طالب زوی سره د اوږدې جګړې په پای کې ووشل شو. ولسوال الف شاه ازادۍ راډیو ته وویل شپېته کلن باز محمد د پاوس په خوانی ډګروال او د کوکلداش سیمې د امنیتي قرارګاه قومندان او فریدون زوی وسلوال طالب وو چې د شبرغان مزار شریف د لارې په اوږدو کې فعالیت کاوه. که څه هم ښاغلی الف شاه دا خبره کوي، خو تر اوسه کومې بلې خپلواکې سرچینې دا خبره نه ده تایید کړې. باز محمد تر وشل کې دوی ورځ مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل زوی د مخالفت په اړه ویلي وو، خو ټینګار یې په سوله وو.
د هرې جګړې پای سوله ده. موږ د ناپوهۍ له کبله دا مصیبت پر ځان راوستې. که پوه شو په هیواد کې له سولې پرته بله لاره نشته او په نورو هیوادونو کې هم له جګړو وروسته بالاخره سوله شوې.
د فیض آباد ولسوال با ازادي راډیو ته دا هم ویلي چې له باز محمد سره یو ځای د دې وله سرتيري هم وشل شوی. د افغانستان په شمال په ځنګړي ډول بلخ، جوزجان، فاریاب او سرپل کې امنیتي ستونزې ډېرې دي او تل ورڅخه د جنگ جګړو راپورونه ورکول کیږي. د فیض آباد اوسیدونکي د باز محمد پاړوي نوموړې له جنگ سره تورې وو او د سولې لپاره ډېری هڅې کولې او خلګي یوالي ته هڅول. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي محب الله
عمر صاحب شسړی وو، تلې د سولې پاړویل او خلک به دې ترا بلل چې یو بل ومنې.
د فیض آباد ولسوال ازادي راډیو ته دا هم ویلي دي چې د دغه قومندان زوی شپږ میاشتې مخکې د نامعلومو دلایلو له امله خپل کور پرېښی وو او له طالبانو سره یو ځای شوی وو. باز محمد تر وشل کېدو یوه ورځ مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د جګړې ختمول ستونزمن دي خو ناممکن نه دي.
طالبانو تر اوسه په دې مسله باندې څه نه دي ویلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
د ازادي راډیو اوریدونکو نجات مل له هلمند لیکلي کا افغانان سره یو موټی سي سوله به په منډه راسي. نبی الله زابلي له غزنی لیکلي د کابل کنار لوی لار ډیره خراب ده، لطفاً دولت دې ته توجه وکړي. نعمت الله بهار له نادلی ولسوالۍ څخه لیکلي په مرکز لشکرګاه کې غله زیات شوي دي، والی باید دې ته توجه وکړي. سعادت د زابل څخه لیکلي افغانان تر بل هر وخت دا وار سولې ته ډیر خوشبین دي. محمد اکرم لیکلي دي د زابل څخه په افغانستان کې د سول دراتګ لپاره امکانات بیخي ډیر زیات شوی دي، خو که افغانان د خوبه راوښتي او د سولې ملاتړ وکړي. د ازادي رادیو یو بل اوریدونکو احمد الله له خوست لیکلي دي، موږ په دغه ولایت کې ډیر زیات کار کړی دی، حکومت یې زموږ سره همکاري وکړي او زموږ د هڅو ملاتړ دی وکړي. داود ازادي رادیو د څو اوریدونکو نظرونه چې تاسو باندې سیم پر تاسو ته لشمري راستولیو. دا اوریدونکو له پیغامونو سره زموږ د خبري مجله نورا پای ته ورسېده. اوریدونکو په یاد ولري چې تاسو زموږ د نن ورځې ټول رپورټونه او خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه باندې کتلی او لوستلی سئ. د ماښام په 8 بجو به د امریکا غږ آشنا راډیو پښتو خپرونې پیل سي، نو د دغو ټولو د اورېدو لپاره راسره ملګري پاتې سئ. زموږ بله خبري مجله فرشتانې ګا وړاندې کوي او مهرباني
تشکر همکارو.